Stato
لی مشای د مشال ریډیو خبرونه اوري وخت د ماسپخین یو بجدا د مشال ریډیو د دیګړې په خبرونه کې د خپل قربا منور شانې کې پیژونی او سلامونه قبول کړي. د کراچۍ په ایرپورټ تر سره شوی پرنی بریډ تازه حال په شمالي وزیرستان کې د ځانمرګي بریډ د وسلوالو بریډونو دوام او د امن مذاکرات سلسله د خبرونه د زنی ریپورټونو موجوده د نورو ریپورټونو تر څنګه د روانې غړې په دویمه نیمایي کې د ځوانانو غږ پروګرام لرو. راځي چې په سر کې د نجیب عامر نار د حساب تازه خبرونه واورو.
د پاکستان پوز نن د خیبر درې په تیرا سیمه کې بمباره کې 15 وسلوال وجلې. په کراچۍ هوایي ډګر کې د ونو کسانو مړی موندل شوی او په عراق کې پرونیو ځانمرګو بریدونو کې 28 کسان وژل شوي. پورا خبرونه. د پاکستان پوز وایي دوی د افغانستان پولې ته نږدې په تیرا دره کې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د پوز لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي چې د نهه په ورځ وختي ترسره شوو دغو بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي. د پوز په وینا دوی په بمباری کې د وسلوالو نهه پټنځایونه هم تباه کړي دي. په خیبر ایجنسۍ کې دغه عملیات یو ورځ وروسته له هغې ترسره کیږي چې وسلوالو طالبانو په کراچۍ کې د ملک په مصروف ترین هوایي ډګر باندې برید کې له 150 زیات کسانو وژل. د سند صوبې د صحت چارواکي وایي چې په کراچۍ ایرپورټ د ګل رزي د طالبانو تر حملې یو ورځ وروسته د و نورو کسانو مړی موندل شوی دی. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د لسو ترهګرو په حمله کې دوو جازونو ته هم لږ نقصان رسیدلی دی. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د برید غندلی او له پاکستان یې غوښتي دي چې ترهګرۍ د ختمولو لپاره د سخت ګامونه واخلي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمهواري منلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هغه ځانمرګ برید کوونکی چې تیرې جمعې په ورځ د عبدالله د کمپاین پر کاروان برید وکړ له پاکستان افغانستان ته تللی و. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو بیان په خپرولو سره د افغان چارواکو دغه ادعا رد کړه. د افغانستان د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا د بیان له مخې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی پرون د کابینې غونډې ته وویل چې د برید کوونکي هویت یې معلوم کړی او د دې حملې په اړه د دوی نورې څېړنې هم روانې دي. د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پایلټه هوایی الوتکې په بمبار کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کونړ امنی قومندان عبدالحبیب سیدخیل مشال لړیو ته وویل چې په وژل شوو وسلوالو کې 4 پاکستانیان هم شامل دي. خو تر اوسه حساب ځواکونو او وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د اروزګان ولایت چارواکي وایي په چارچینو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړه کې 15 وسلوال او 15 پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې میشت نړیوال سوله ساتي ځواکونه یا ایساف د خپلو 15 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایساف لخوا په خبره شوې یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه 15 سرتیري د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. ایساف د وژلو شو سرتیرو د هویت او د پیخي د کره ځای په اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. چارواکي وایي د عراق په شمالي برخه کې وسلوالو د موټر بمونو په واسطه د کوردي د دوه کوردی سیاسي ګوندونو دفترونه په نخښه کړی چې په ترڅ کې 28 کسان وژل شوي او 138 نور ژوبل شوي دي. د توس خرماتو خروال شهلال عبدل وایي د بریدونه د دوشنبه په ورځ غرمه مهال رامنځته شول. د نوموړي په وینا یو ځانمرګي برید کوونکی خپل بارودو ډک موټر په هغه پوسټه کې والو زولو چې د کوردستان د وطن پاله ګوند او د کوردستان کمونیست ګوند دفترونو ته نږدې موقعیت درلودلو. کله چې د لومړی 14 نفس خلکو د زخمیانو سره د مرستې هسه کوله په دې وخت کې دوهمه 14 وشوه. د جون په 9 د موټر په واسطه په ترسره شوی یو بل ځانمرګي برید کې د باقوبه په جنوب کې دوه حکومتي سرتیري وژل شوي. امریکایي او ایرانی چارواکو نن په جنیوا کې په دوهم ورځ هم په جوهري موضوع خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی ویل د لومړۍ ورځې خبرې په مثبت او رغنده فضا کې ترسره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماری حرف وایي خبرې په پراخه کچه په بیلابیلو موضوعاتو ترسره شوې او 15 ساعته دوام وکړ. دواړه لوري د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو د یو بل پړاو نمخ کې په خپلو منځو کې د اختلافاتو د ختمولو هڅه کوي. د مذاکراتو موخه دا ده چې د تیر کال په نومبر میاشت کې ترسره شوی موقتی تړون په بشپړ تړون واړول شي. د موقتی تړون له مخې تهران خپل ځینې جوهري کارونه ودرولي وو، په ځواب کې پر بندیزونه په محدوده پیمانه نرم کړی شو. ایران او نړیوال ځواکمن هیوادونه د جولای د شلمې نیټې د ضرب الاجل سره مخامخ دي، سو یوې وروستۍ یا نهایي پریکړې ته سره ورسیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د جون د میاشتې په نهمه نیټه له ترکیې څخه په دې موخه یو بیسار لیدنه وکړه چې د نوموړي هیواد سره خپلې تجارتي اړیکې غښتلې کړي. د ایران ولسمشر د خپل ترکی سیال عبدالله ګول او د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان سره ولیدل. حسن روحانی په داسې حال کې ترکی ته په سفر دی چې د ایران او ترکی ترمنځ اړیکې د شام د شخړې په سر ترنګلې شوې دي. په داسې حال کې چې انقره د وسلواله پوزیسیون ملاتړ کوي، تهران بیا د ولسمشر بشار الاسد د یو له اساسي ملاتړ کوونکو څخه دی. روحانی د ترکی د چارواکو سره له خبرو وروسته ویل هغه تیر اونۍ بشار الاسد په بیا ولسمشر منتخب کېدو مبارکي ویلې ده. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه د شام ټول ټاکنې بې معنی اعلان کړې وې. حسن روحانی همدارنګه ویل چې ترکیه او ایران په منځني ختیځ کې د افراطیت او د وینو تویولو د ختمولو لپاره په شریکه کار کولو ته موافقه ښکاره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د یو نوي پړاو او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې د یو سخت دریځ د خپلولو غږ کړی دی. دی ویلی د سختو انتخابونو په نوم د هیلری کلینټن د یادښتونو په کتاب کې چې ټاکل شوی نن خپور شي. کلینټن ویلی امریکا باید د روسیې سره په خپلو نو همکاریو کې د ځنډ تړن یا بټن وهي. نوموړي زیاتوي قوت او اراده یوازینی ژبه ده چې پوتین پرې پوهیږي. کلینټن پرته له دې چې په مشخصه توګه د چا نوم واخلي په خپلو دې یادښتونو کې ادعا کوي چې په سپینه ماڼۍ کې ټول د دې لدی نسبتاً سخت تحلیل سره موافق نه وو. د هیلری کلینټن د خاطرو کتاب په داسې وخت کې خبرېږي چې په 2014 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتي مبارزو کې د نوموړي د احتمالي کاندیدۍ په اړه واضح لوسه خبرې شوې.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د نجیب عامر نه د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې بعد د غریپورټونو واوري. د کراچۍ په ایئرپورټ تر سره شوی پرونی برید نه پاس نن هم دغلته د وو کسانو مړی موندل شوی دی. بلخوا پرون په شمالي وزیرستان کې وزان مرګي برید امنیتي ځواکونو او عام خلکو ته مرګ جوړ لاړولې. د اوتمانځي وزیرو د جرګې غړي دغه برید ته څنګه ګوري؟
میزو د حکومت پلمان سره خبره دای کړی و، خبره نیس کړی و. پلمان سره چې دای او سواد او دا ته دای چې تا وکړه دا د میز د مذاکرات د ناکامول د پرا کړی و.
هلتا د امن لپاره د وسلوالو حکومت ترمنځ مذاکرات هم شروع شوي وو. دغه کم پړاو ته رسیدلی دي. د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړی مولانا یوسف شاوایی خلخوا د جنوبي وزیرستان قبایل ولست هسپتال او صحت په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي.
وګام خپل شپه د لارګي په کرسي کې قسم د تیرا کړي دوه کا وسیته د واخ ورور هر شی د پلاسټیک د کټو څوک نه لارل د غاس وی رغله له تو وکا د سپیپ جام کې نه غانځ دا چیر انسان پلا کوي دوه کړي کنه بشر.
د نورو یو شمېر رپورټونو ته څنګه دویم نیمای کې به د ځوانانو غږ پروګرام کې د ماهر تعلیم خبرې واوري چې وای د هیواد د نورو برخو په څیر تعلیمي نظام کې هم درغلي شتون لري.
او ګوره د پاکستان په هایر ایجوکیشن کې کرپشن خو چې دا نوی خبره نه ده.
د هر ساوري دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه په انټرنیټ باندې د مشال ریډیو .com په پته باندې هم اوریدل او لټول شي. راځو د دې غړي اولنی ریپورت ته. د ریپورټونو تر مخه په کراچۍ کې اوس هم د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو ریپورټونه راغلي دي. ویل کېږي چې د پاکستان چې کوم دغلته کې د هوایي ځواکونو د رادار نظام دی هلته کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ ډزې شروع شوې دي. موږ هڅه کوو چې خپل خبريال واخلو او غي سره دغه تازه معلومات دغې نه واخلو تاسو سره شریکو. خو د د راخستلو د پارا تاسو باز مشال ریډیو خبرونه اوري کې د شي اغه زموږ رابطه برابر شي ور بشو د کراچي په حواله یو بل ریپورت په کراچي ایرپورټ د بریډ 28 غنټه ورسته د وو نورو کسانو ملي مندل شو دي. مخکې چارواکو ویلي چې د اتو نورو کسانو ملي پیدا شو دي خو د غش میرا بلابل چارواکی بلابل ډول خای د وسلوالو طالبانو د بریټ پر مهال دا کسان په وکوټه کې پټو. بلخوا د پاکستان د کورونو چار وزیر وای د لاسو ترهګرو په حمله کې دوه جازونو ته هم څه نقصان رسیدلی دی. ظفر کریمی په دې حقلانو تفصیل کوي.
په کراچۍ کې 13 ورځ د حمله د ښکار شوې هوایي اډې څخه نن سهار د و نورو کسانو مړی راوستل شوې دي. چارواکي وایي دغه کسان د 13 ورځې د حمله په محل به درک شوې وو. مړی د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوې دي. د یاد روغتون د ایمرجنسي د وارد مشر ډاکټر سیمی جمالی نن سهار مشال رډیو ته ویلي د ډېرې سوځېدنې له امله د مړو په جنګلوي فلحال ګران ده او د ډی ان ا ترماینې وروسته به د دې په اړه نور معلومات مخې ته راشي.
دا وای و نور مړی راوړل شوې دي. د مړو او د دوی د خپل خپلوانو نمونې مو اخیستي او د ډی ان ا ټیسټ لپاره مو لیږلې دي. ټول مړی ډیر زیات سوځېدلې دي او د دې لپاره تر دې دمه د هیڅ یو مړی پیژنګلوي نه ده شوې. سیمی جمالی زیاته کړه د لسو حمله کوونکو مړی هم 13 ورځ هسپتال ته وروړل شوې وو چې د دې وروسته دغه مړی د ژغورنې د ادارې یخانې ته منتقل شوې دي. چارواکي وایي د ورکو خلکو د راوستنې په مخه د ژغورنې ادارو د وسلوال فوز د سرتیرو په مرسته وای ساته وروسته دغه مړی راوستل دي. د ورکو شو خلکو خپل خپلوان وای تر اوسه اته کسان به درک شوی چې پکې د وو کسانو مړی مندل شوی او یو تن لا هم ورک دی. بل خواته د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر چودري نثار 13 شپه په کراچۍ کې خبريالانو ته ویلي حمله کوونکو په هوایي میدان کې ولاړ جازونو د وشتلو او د غلطه د موجودو خلکو د يرغمالولو پلان لرلو.
دو یا تین جهازونو کو
چودري نثار وای دوه یا درې جازونو ته معمولی شان زیان اوښتی دی. حمله کوونکو چې د ځان سره کوم راکټونه او نور وسله راوړې وه هغې نه ښکاري چې د دې اساسي مقصد زموږ جازونه په نښه کول وو. دوی دا نیت هم لرلو چې دغلته موجود خلک یرغمال کړي خو زموږ امنیتي سرتیرو نری وښودله او د دوی پلان یې شنډ کړو. چودري نثار زیاته کړه په حمله کې د ککړو عناصرو په اړه پلټنې دوام لري. یاد دی وی د جون په 8 نیټه د شپې لخوا وسلوالو د کراچۍ په هوایي میدان بریټ کړي. دغه بریټ چې تر 15 ساعتونو وګدو د چارواکو په وینا د لس وسلوالو په ګډون په کې شپږ دیرش کسان وجل شوې دي. د دې بریټ پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ.
د ظفر کریمی ریپورت مورید چې پکې پرون په ایرپورټ د ترسره شوی بریډ تفصیلی مونږ ترا کوو. خو ریپورتونه راغلي دي چې نن په کراچۍ کې بیا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخته روان دي. دا وخت د کراچۍ ناظم خبريال ظفر کریمی مونږ سره د ټلیفون په لیکه دی. ظفر کریمی په خیر راغلي. دغه راتو وای چې دغه انخته کم ځای کې دی او په څه حال کې دی؟
منور شاه صاحب دا وسنۍ کوم حمله چې دا وسنه تقریبا شل میډه مخکې د کراچۍ کوم هوایي ډګر چې دا غي په مغربي سیمه باندې د پهلوان ګور سره چې دې کومه علاقه لګېدلې دا پاغي کې شوې ده. تغلطا په دغه سیمه کې تقریبا ما په خپل د وسنه شل منټه مسلسل د دزو تودې دزې وې د تودو دزو آوازونه دا غینه راتلل. خو اوس په دې د دزو کومه سلسله چې دا اوس لږه شانته ودرېدلې ده. پولیسو د دغه علاقې نه چې لری کوم سرکونه په دغه طرف باندې ورزي ټولي بند کړی دي. هر سړی دنه طرف ته نه پریدي. یو استراري غوندې حالات ته هنګامي غوندې حالات ته کوم چې د ژغورنې ادارې دي امبولانسونه دي هغه هم په حال لری ولاړ دي. دغه د پیښې د ځاینه او دغه علاقه چې دا ویل کیږي چې دلته د ایئرپورټ کم ساتون کې چې دی ایسب داغې دغلته یو کیمپ چې دا حمله پاغه باندې شوې ده.
خو تاسو ویل چې دغلته کې څوک ورتلې نشي او د ژغورنې عملیات روان دي. نو د دې مطلب دا ده چې دغه ډزې ولاړې دي که څنګه؟
وس د چې تاسو خبر کوم د وس تقریبا 2-3 منټه مخکې بلال د دزو وزونه نه اوریدل کیږي. د دینه مخکې تقریبا شل منټه مسلسل تودې دزوي کله چې دا دز به شروع شي وسم د لټون د غلط عملیات چې روان دي وسم پولیسو د نن دغه طرف ته نه بریدي یو هنګامي غوندې حالات دي. فلحال داسې نه ده واضحه چې دغلته څه چل دی څو کسان راغلي وو د دې حملې هدف څه و. خو زه به تاسو ته لږ دا ووایم چې دغه علاقه چې کومه ده دا د ایرپورټ هغه سیمه ده کومه چې د ایرپورټ مغربي علاقه د یوه شاړه غوندې علاقې سره چې پهلوان غوټ ورته وایي د هغې سره لګېږي. دغلته یوه ندی هم ده واله غوندې هم ده او دغلته د ایرپورټ څه خاص دیوال نشته دی. دلته دوی کانټتارې تاو کړی وي چې د هغې کانټتار نه سړی دننه وګوري نو کومې تیارې چې په ځمکه باندې کینی لینډینګ کوي هغه ښکاره په نظر باندې راځي. دلته د دې سپ والاو خپل کیمپ هم دی یو نو دوه درې کیمپ دي دلته او دا حمله چې شوې دا هم د دغې سپ د سرتېرو کوم کیمپ چې دی په
هغې سره نږدې شوې ده. ډېر مننه ظفر کریمي د ځان خیال ساته. نور تفصیل دپاره به هم تاسو ته راځو. دغه د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي وو چې دا اوس په وروستیو کې کمې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د ډزو ریپورټونه دي. په هغې موږ ته تفصیل راکړه. ورزو اسلام آباد ته چیرته چې د مشال ریډیو خبریال احمدالله موږ سره د ټلیفون په لیکه ملګری شوی دی. احمدالله که دا راته وې په خیر راغلی چې د پاکستان پوځ وایي په تیراک یې بمباري کړې ده او د وسلوالو مرکزونه یې په نښه کړي دي. څه تفصیل لري؟
خیری وخه منور شاه څنګه چې تاسو ویله د پاکستان فوج چې کوم دی هغه دا دعوه کوي چې نن سهار یې د افغانستان پولیس را نږدې د تیرا په سیمه کې چې سیخکوټ او سپینه خاوره نومې ځایونه دي په هغه کې فضايي الوتکو د لارې بمباري کړې ده چې پکې دوی وایي چې 15 کم طالب وسلوال دي دای پکې وجلي دي او د دوی نه چې کوم پټن ځایونه چې دي هغه هم تباه کړي دي. آی ایس پی آر یو چارواکي چې مشال ریډیو سره خبرې کولې نو هغه ویل چې موږ ته لکه داسې اطلاعاتو چې په دې ځایونو کې ځینې کسان چې دي هغه میش دي طالب وسلوال او بل ورځ چې کومه د کراچۍ دا پیښه وشول یا د هغې نه وړاندې چې نورې کومې دا پیښې وشولې نو د هغې وروسته موږ لګیا وو دغه هم کول نو موږ ته اطلاعاتو چې دغلته کسان شو د هغې وروسته په دې باندې موږ دا فضايي حمله وکړه او دغه شان طالبانو ته چې همدا هغه درنه مرګ جوړل او مالي زیان چې کوم دی هغه هم واړو. خو بلخوا منور شاه دغه ځایي خلک چې کوم دي د هغوی سره زموږ خبرې اترې وشولې او هغلته یو مقامي خبریال چې کوم وو هغوی هم موږ ته دا اطلاعات راکړل چې په دې کې ګویا چې آی ایس پی آر خو دا دعوه کوي چې 15 وسلوالو د وژلې. خو دې کې دا هم خبرونه راغلي دي چې ځایي خلک چې کوم دي هغوی ته پکې هم ځاني او مالي زیان اوریدلی دی ځکه چې په یو کور باندې دوی وایي چې حمله شوې ده چې پکې زنانه او د ماشومانو د وژنې اطلاعات هم راغلي دي. نو ولې اوس پورې آی ایس پی آر خدا نه ده منلې چې په دې کې کوم عام خلک چې دي هغه وجلې شوي
خو دغه
دا هم اطلاعات چې کوم دي نو دا هم
چې عام خلکو ته پکې مرجوب لا وخت ده دغه هم اطلاعات دي نه تصدیق شوي. ډیره مننه احمد الله چې مونږ مو د تیرا کې د فوج د بمباری او د فوج په وینا د غلطه کې د وسلوالو د وجل کېدو په تفصیل خبر کړو.
که پښتو وای مشال ریډیو وار
مشال ریډیو ته غوږی شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې درې امنیتي اهلکار وجل شوی د چارواکو په خبره پرون په بویا چک پوسټ شوی دغه حمله کې 15 د امنیتي ادارو اهلکار او خواوشه کورونو کې 15 خزه هم زخمی شوی دي. د انصار المجاهدین نومې وسلواري ډلې د دې برید پلا په غاړه خسته خو د حافظ ګلبادر ډلې د حمله غندلې او حکومت سره خپل د سولې تړون د روانې میاشتې تر شلمې پوری اوګت کړی دی. نور تفصیل د عمر دراز پر رپورٹ کې.
عسکری چارواکو په وینا تیر مازیګر شمالي وزیرستان بویا امنیتی پوستا باندې ځانمرګي برید په نتیجه کې درې امنیتی سرتیری وژل شوی او دا 15 زنانو په شمول لس ټپیان شوی. عسکری چارواکو مشال ریډیو ته وویل ځانمرګي بریدګر د بارودو څخه ډګاړې د میرانشاه په لویدیز بویا امنیتی پوستې سره وجګړه و چې په نتیجه کې یې درې سرتیری ځای پر ځای ووژل او 15 نور جو بل شول. دوی اوه د زوردار چاودنې له امله امنیتی پوستا په مکمله توګه تباه شو او نږدې عامو خلکو کورونو ته هم تاوان ورواوړېدو. پولیټیکل انتظامی مشال ریډیو ته اوه ځانمرګي برید په نتیجه کې د پوستې سره نږدې د یو کور 15 زنانه هم جو بل شوې چې د هلیکاپټر د لارې بنو فوزی روختون ته راوړل شوې او د فوز په مرسته یې درملنه روانه دی. ابو بصیر چې خپل ځان د انصار المجاهدین وسله والې ډلې ویان بولي، له رسنیو سره په خبرو کې د دې برید پړه منلې، خو بل طرف ته د ځایي طالبانو حافظ ګلبادر شورا ویان احمد الله احمدی مشال ریډیو ته وویل د دغه برید سخته غندنه کوي چې تحقیقات یې شروع کړي او پکې ککړو عناصرو ته به سخته سزا ورکړي. دوی وویل قبایلي جرګې سره هم په خبرو کې مثبت پیشرفت شوې او خپل د لسم جون پورې شوې اعلان کې یې د جون تر شلمې نیټې پورې توسیع کړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اوتمانځای وزیر لوی جرګې مشرانو هم وویل په داسې حال کې چې دوی د امن لپاره هڅې کوي، دغه برید د دوی هڅو ناکامولو یو منصوبه ده.
زمون هم خبیب خاندان د اوتمانځای قوم د جرګې یو ممبر یم. امید د حکومت په لمن څخه خبره دی کړی وي، څه خبره مس کړی وي. مذاکرات بند لگیا ہوئی دلمان سے دہی اس بعد ہوتا پہ دہی کی چاہ اکڑا دادی میز دے مذاکرات دے ناکام والے دے پورا کریے دو دے وزیرستان دے جرگے ممبروں نے دے عوام ہے دے تولے دا کو سستا کہ پدے بندے ہوئے دے میز و دے حکومت دا دے آمن مذاکرات ناکام نسی ہو نوے چیک ناکام کو دے آمن دے پورا مسکلیا مقصد تھی میز حل قبول ہر لحاظ بندے کو سست کی کہ پتا بھی خمیزی حل قبیلا
د یادونه دا چې اوتمانځای وزیر لویا جرګا ته دولت په دواونۍ کې سیمه د هر قسمه بهرني او غیر مقامی وسلوالو څخه پاکولو ویلې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې پکې د هیواد د بیلابیلو برخو نه د رارسیدلې ریپورتونو تفصیل درکو. لکه څنګه چې مو اوریدل په کراچۍ کې نن سهار هم د وسلوالو او امنیتي ځواکونو انخته شوې ده، بلکې روانه ده. دا راس پرون په ایرپورټ برید شوی وو او پرون په شمالي وزیرستان کې ځارمنګي برید هم شوی وو. د دغه هر سته په کتو سره پښتنه دا راپورته کیږي چې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې وي. دغه سهالې د طالبانو لخوا د مذاکراتي کمیټې غړي سره زمونږ خبريال ریاض مساخیل د مولانا یوسف شاه سره خبرې کړې دي. راځي چې په غاړه واورو.
طالبانو کو مذاکرات دا ختم کول اعلان نو کړی او بار بار دا غوښتل چې مذاکرات د لارې نه دا مسله مونږ حل کړو او هغه انتظار کې وو چې مذاکرات کې مته به دوباره راځي او مونږ به یو بل ته مخامخ کینو او خبرې اثر او پلار باندې به دا خبره هم وارو، لیکن بدقسمتی دا حکومت بالکل خاموشي اختیار کړل او اوس پورې وزیر داخله صاحب او معلوم پالیسی بدل عمل پہ
نو اس تاسو آیا مطلب سونا وہ خوش تاسو دینا جواب غوخته دی یاد ملاقات دبارم تر ٹیم غوخته جرا کمیٹی بیا کینی دی دل سے جواب درکڑی دی حکومت کنے دی درکڑی
مونږ کو دے ار کی بالکل سری ناکام سری اور رابطے زمونگا دبلے میں سے
حکومت باندې د کم طرف سره دباو دی اندرونی یا بیرونی کنا پخپل سنجیده نه دی حکومت
معلومات نشته مونږ ته چې حکومت سره وجنه دا عمل پرې غوډلو بیانات اوسم ورکوي خو بهر حال په عملی لحاظ سره پریښی دی دا کار.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي کمیټې د غړي مولانا یوسف شاه خبري اورېدې. بلخوا د پاکستان د حکومت د وینا تر مخه دا مهال په هیواد کې د تشدد په پیښو کې د 500 زرو نه زیات کسان وژل شوي دي او داسې حساسې حکومتي ودانۍ او شخصیتونه پنهخه شوي چې ترې نه د دغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو په اهلیت ګوتې پورته کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې ستونزه استخباراتي ادارو په اهلیت کې ده او کنه د دوی تر خپل منځ کې همکاري او رابطه کاری نشته دی. زموږ همکار مجید بابر خپل دی ریپورت کې دغه موضوع ته کتنه کړې ده.
په تیرو څو کلونو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په دغه هیواد کې فعالو وسلوالو ډلو داسې حساسې ودانۍ او شخصیتونه په نښه کړل چې د امنیتي چارو د کارپوهانو په اند دا ډول کاروایانې د دغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو نه اهلی په ګوته کوي. سمو د مخکې د پاکستان د داخله چارو وزارت ویلي وو چې په یاد هیواد کې شپږ ویشت وړې لوی استخباراتي ادارې په دغه هیواد کې استخبارات راغونډوي. اوس پوښتنه دا ده چې په دومره ګڼ شمېر کې د استخباراتي ادارو په موجودیت کې ولې د ترهګریزو پیښو مخنیوی نه کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د داخله چارو د وزارت پخوانی ویاند عمر حمید وایي چې دې کې څه شک نشته چې په دومره ګڼ شمېر کې صوبایي او وفاقي استخباراتي ادارې شتون لري، خو د دغو ادارو منځ کې د استخباراتو د شریکولو کوم میکانیزم نشته. د زیاتوی
د استخباراتو راغونډولو او شریکولو لپاره یو ګډ ډایریکټوریټ دا مهال د جوړېدو په حال کې دی. د دې ادارې د جوړولو مقصد یوازې او یوازې د استخباراتو راغونډول او شریکول دي، او بیا دا تجویز هم دی چې دغه اداره به د ترهګرۍ پر ضد د قومي ادارې نکټا د یوې څانګې سره کار کوي، او د دې ادارې جوړولو تر شا هم دغه تجویز وو. اوس دا نه معلومه چې دغه اداره به موثر وی او کنا، د کې به ټول صوبایي او وفاقي ادارې یو ځای کیږي. بل دا خبره چې دغه ادارې خ پیاوړي پېښورانه صلاحیتونه لري، او دغه ادارو کې سیاسي لاسوهنه هم دومره لوی ستونزه نه ده. تر ټولو مهمه ستونزه د دغه ادارو ترمنځ د رابطو فقدان دی.
خو په اسلام آباد کې د پاکستانی پوز پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود بیا وایي چې اصل ستونزه د استخباراتو د شریکولو او راغونډولو نه ده. د زیاتوی
مګورو چې که استخباراتي ادارې معلومات راغون هم کړي، نو امنیتي ادارې په هغو معلوماتو کاروایی نه کوي، نو اصل ستونزه د دغو ادارو ترمنځ د همکارۍ نشتوالی دی. همدغه وجه ده چې ترهګر او په خاصه توګه پاکستانی طالبان د دغو کمزوریانو نه ګټې پورته کوي او په حساسو ریاستي ادارو او شخصیتو کامیاب بریدونه کوي. اوس زما په فکر د خبرو تر وخت تیر شوی دی، او ریاست لا پکار دی چې د دوی پرزه د جامع فوزی عملیات وکړي، او هغه سیمه د ریاست په عملداري کې راولي کوم موسمو کې چې د ریاست حکومتداري نشتا.
بلخوا په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزی په پاکستان کې د نو ودریدونکو کامیاب بریدونو تر شا لوی سبب په یاد هیواد کې د تیرو څوارلسو کالونو د روانې جګړې په اړه سیاسي او ټولنیز تقسیم ګڼي. او زیاتوی
چې کله پاکستان کې دا جنگ شروع شو، نو دا ریکویټری کنټروورشل دا یو ډېر زیات مهم دی، او دلته کې ځینې خلک دا وایي چې دا جنگ چې دی نو دا هغه نه دی چې کوم افغانستان کې جنگ کېږي. په افغانستان کې حکومت خلک هلته کې حکومت یې څه دلته کې ځینې خلک دی خلکو طالبانو خلاف کې ځینې ملګري دي. یعنی دا یو ډېر زیات کنټروورشل ایشو دی په پاکستان کې، او دته هغه نه پکې فزیرایي نه ده ملګر شوی کوم چې یو ملک جنگ کیږي او داغه عام فورس ته د ری حکومت باندې په دارو باندې دخل کوي.
د پاکستان حکومت وایي چې په 13 یو لسیزه کې په ترهګریز بریدونو کې تر دا مهال د 500 زرو نه زیات کسان وژل شوي او په زرګونو نور ژوبل دي، او دغه لړۍ اوس هم دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس ورزو افغانستان ته. د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې امنیتي ځواکونو هغه درې واړه برید کوونکي وجلی دي چې د خزو په جامو او بورقو کې د غلطو غریبو بیا حمله کوله. چارواکي وایي برید کې د دوی پوځیانو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلې. د دغه پرونی پیښې په اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد نور حال راکوي.
دغه وسلوال چې د خزو بورقې په تنوي په وسلو او بمونو سنبالو د دوشنبه په ورځ ماسپخین 3 بجې د استیناب محکمې ته ننوتل چې د امنیتي ځواکونو له سخت برګون سره مخ شول، او د یو ساعت په دوران کې درې واړه وسلوال د پولیسو په ډزو ووژل شول. په دې اړه د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل
درنو پر وسلوالو طالبانو چې په سپکو درنو وسلو باندې مجهز و
په چادریانو کې د مستناب محکمو ادارې تورونه وتلی و او غوښتل چې خی صاحبان او نور ملکی خلک ووژني. لږ وخت کې تقریبا یو ساعت هم تیر نه شو دا درې نفره تروریستان ووژل سو د غوڅ خدري مل کلاشنکوف درې مل بم افغان او پلسګونو لاسي بمونه او چانټې په لاس رالی زموږ خی صاحبان مراجعین ته هیڅ نه و زره نه دی رسېدلی او هیڅ میان او هیڅ نه و تلفات نه لرو.
د استناب محکمې ودانۍ د ښار په داسې ځای کې موقعیت لري چې شاوخوا یې ګڼ شمېر کورونه دي. د دغه کورونو اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو له چټک غبرګون څخه خوشاله ول او تمه یې څرګنده کړه چې په راتلونکي کې هم امنیتي ځواکونه دغه شان چټکتیا وښيي.
ما نوم محمد امین، موږ دا سړ ډېر خوشاله یو د ملي امنیت او د اردو د کسانو سرحدي پولیسو نه ډېر خوشاله قومندان یې امنینه چې دا ځانمرګي کسان ډېر زر خونسا کړل که ختم یې کړل.
ملي اردو راغلی او ورورا کمانډو راغلی د ټولو موږ مننه کوو. یو خبره درته وکړم چې دا صحیح تلاشيګان نه کی بچی صحیح تلاشيګان وو کی دا انتخابات وخت
د یادې پیخي پړه کومې وسلواله ډلې په غاړه نه داخستی. د یادولو د چې د دوشنبه پښپه هم د جلال آباد خار خالص پاملیو کې یو یک مالاتي 23 تنه ځنوژن کې نه نوتی ول چې د ځانونو په الوزولو سره تر 15 شتو پورې یک مالاتي موټری ویجاړې کړي وي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د رواني غړې نیمای تر رسیدلی په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه ده. ورزو زمون همکار نجیب امیر ته د دې سات خبرونو د لنډیز د پاره خو ګورو چې منګه د کراچۍ نخپل خبريال ظفر کریمی کوم سره د ټلیفون په لیکي او د غلط روان د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ کوم خطه ده چې دغه حالت وښلو. ظفر کریمی، تاسو زمونږ आवाज اورئ؟
او بالکل منور شاه،
د دغه پیخ تازه حال را سره کې شریکي.
منور شاه، دغه کوم پیخ چې دا د نن ماسپخین چې په دولس نیمه بجې باندې د کراچۍ ښار په دغه جنوبي برخه کې شروع شوه، دا وخت په وخت باندې په دې کې د ډزو آوازونو شروع کیږي. ټټې مخکې ودرېدل او بیا شروع شو، دغه نور څه بیا ودرېدل. دغه شان د پاکستان کم وسلوال پوځ سرتیری چې دی هغه هم د دې ایئرپورټ د ساتونکو مرستې لراغلي دي. د هلیکاپټر د لارې نه هم د دې کم اپریشن چې دلته روان دی د دې نگرانی کیږي او دلته چې کم حالات دي لا غشان اضطراری دي.
ښه، خو دغلته کې چې کم امنیتي ځواکونو چارواکي دي میډیا سره رسنیو سره چا خبرې کړي دي او کنه 200 چې دا څه قصه ده؟
نو د اوسه پورې چې کوم معلومات راغلي دي دغه تر مخه خو دغه څوک وسلوال راغلي دي او په دغه ژبه باندې د ایئرپورټ دغه کومه برخه چې دا دلته د هوایي ډګر د ساتونکو په یو کې باندې حمله کړې ده. د مرګ جوړې پاړه باندې تر اوسه پورې د څه خاص چارواکو څه نه دي ویلي چې څوک پکې دي وجل شوی دي یا نه دي. تر اوسه داسې نور جزئیات مخته نه دي،
ډېر مخته نه دي راغلي. بیا به هم تاسو نه حال خلو. ډېره مننه. د کراچۍ کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ورستۍ ډزو او نښتې حال مو اورېده. ورزو نجیب امیر ته چې د خبرونو په تفصیل مو نور خبر کړي.
یو ډل وسلوالو په کراچۍ کې نن ماسپخین مهال پر یو امنیتي روزنیز مرکز برید تر سره کړی. دا برید لا هم روان دی او ویل کیږي چې په دې پیښه کې د لومړنیو معلوماتو پر اساس لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کراچۍ هوایي ډګر تیر ورځ په یو برید کې له ډیر شو زیات کسان وژل شوي. د پاکستان فوج وایي دوی د افغانستان پولې ته نږدې په تیرا دره کې د مشکوکو وسلوالو په مرکزونو باندې هوایي بریدونه تر سره کړي دي. د فوج لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی دی د نهه په ورځ وختي تر سره شو دغه بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. هلته د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دغلته په بویا چک پوسټ یو ځانمرګي برید کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 نور سرتیري او د یو کور 15 مېرمنې ټپیان شوي. د برید ذمہواري د انصار المجاهدین په نامه وسوالې ډلې اخیسته. پاکستان کې د صحت چارواکي وایي دا کال دوی د پولیو شپږاویا کیسونه راجستر کړي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جانباز افریدین مشالې ته ویل چې د وایرس قبایلي سیمو کې ډېر ماشومان مزوره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هغه ځانمرګي برید کوونکی چې د تیرې جمعې په ورځ د عبدالله د کمپاین پر کاروان برید وکړ له پاکستان افغانستان ته تللو خو پاکستان ته ادارت کړي. په افغانستان کې میش نړیوال سلساتي ځواکونه د خپلو 15 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. ایساف د وژل شو سرتیرو د هویت او د پیښې د کرزې په اړه سندې ویلي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پایلټ هوایي الوتکې په بمبار کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په وژلو شوو کې څلور پاکستانیان هم شامل دي. چارواکي وایي د عراق په شمالي برخه کې وسلوالو د موټر بمونو په واسطه د کوردي سیاسي ګوندونو دفترونه په نښه کړي چې په ترڅ کې 28 کسان وژل شوي دي.
نجیب امیر درته د دیګړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کوي. سپام وکړي چې د پاکستان کورونې ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريالي رابع اکرم خان د ځنې اداریو مهم ټکی دراوروي.
جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي شمالي وزیرستان کې ګرینډ قبایلی جرګې له اړخه د تیرې توار په ورځ حکومت او طالبان ترمنځ امن معاهده نیټه زیاتولو د اعلان نه پس سلیریش ګنټې هم نوې تیرې شوې چې په همدغه شپه د کراچۍ په هوایي اډې حمله وشوه. ادارې په وینا د حملې د شدت اندازه د دې خبرې نه لګېدې شي چې وزیر اعظم او آرمی چیف د دې پیښې خپل نگراني وکړه. ادارې زیاتوي ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان د دې حملې ذمہواري قبول کړه، نو د دې مطلب دا شو چې حکومت او طالبان ترمنځ مذاکراتي عمل سبخ لپاره ختم شو. ادارې مخکلي کې پکار ده چې د کراچۍ د هوایي اډې د حفاظتي تنظیماتو جاج واخستې شي چې پکې څه خامیانې موجود دي د سنه چترهګرو فائدہ ترلاسه کړه. ادارې لیکي دا خبره هم په نظر کې ساتل پکار ده چې د یو اطلاع مطابق د طالبانو انتها پسندلو مذهبي ترهګرو او بلوچ بلتونخوا خو ترمنځ مخصوص علاقو او حساس ځایونو باندې حمله تیزولو په غرض خپل منځي رابطې جوړې شوې دي. نو که د ترهګر تنظیمونو ترمنځ د خپل رابطو دا خبره صحیح ده، نو حکومت له به هم د دې مقابلې لپاره مضبوطه حکمت عملی جوړول وی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د تیرې تور په شپه تفتان کې د زیارت کوونکو په دوه هوټلو د سی بمونو او ډسو په نتیجه کې 25 خلک پوجل شوي دي. د زیارت کوونکو تعلق پاړه چنار او ملک د نورو برخو سره وو. ادارې زیاتوي د عقیدو د مسافرانو چا سره سکار نه وي او نه د نړۍ نور مذهبونه او مسلکونه د دې اجازت ورکوي چې څوک ووژني. ادارې لیکي که وکتل شي وزیرستان نه بلوچستان پورې او پېښور نه کراچۍ پورې چرته هم داسې پیښې کیږي، نو صرف د دې ذمېواري قبلوونکو کې په ظاهري توګه فرق وي، خو دوی هم یو شان خلک وي چې مقصد یې د ملک کمزورولو کوشش وي. ادارې وایي داسې پیښې مخکې هم کېدی او اوس هم کیږي، خو اوس ضرورت د دې خبرې زیات شوی دی چې موږ د داسې خلکو خلاف یو شو او اتحاد او اتفاق نه کار واخلو.
او اوس درته وړاندې کوو چې د سیمې د حالاتو په اړه نړیوال مطبوعات څه نظر لري. ګارډین ورځپاڼه لیکي په کراچۍ هوایي ایئرپورټ برید با د پاکستانی حکومت پام د مذاکراتو نه د ځواک استعمال ته واړوي. او فارن پالیسی مجله بیا خپل یو رپورټ کې لیکي چې د نړیوالو بشمیر مرستو باوجود په افغانستان کې لږ پرمختګ شوی دی. د دې دواړو مقالو مهمه برخه د نجیب امیر ناورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو په کراچۍ هوایي ډګر د برید پړه قبوله کړې او وایي چې دا کار د خپل وژل شوي مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې د وژل کېدو په غبرګون ترسره کړی دی. پاکستاني چارواکي انګېري چې وسلوال ازبک معلومېدل او غوښتل چې تیارې وتښتوي او یا یې هم تباه کړي، خو مخکې تر دې چې په خپل هوډ کې بریالي شي د امنیتي ځواکونو د کمانډویانو لخوا یې مخه ونیول شوه. ګارډین لیکي دا برید په داسې وخت کې ترسره شوی چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د روان کال په سر کې د خبرو اترو لړۍ هم پیل شوې وه. د ورځپاڼې په باور دې برید د پاکستان د امنیتي حالت په اړوند اندېښنې راپارولې دي او دې پوښتنې هم سر راپورته کړې چې وسلوال څنګه دومره لوی او مهم هوایي ډګر ته په ننوتلو بریالي شول. یو مهم استخباراتي کس ویلی داسې ښکاري چې وسلوالو په ټرمینل کې د ولاړې یوې الوتکې د تختولو هڅه کوله، خو کله چې ترې دفاع وشوه نو بیا یې ډزې شروع کړې. ورځپاڼه لیکي په هوایي ډګر برید باد حکومت پام د طالبانو سره د مذاکراتو د متنازع مسلې نه د ځواک استعمالولو لوري ته واړوي. د نواز شریف حکومت په فروری میاشت کې د مذاکراتو لړۍ پیل کړې وه. د مارچ په لومړۍ نیټه اوربند هم وشو، خو میاشت وروسته اوربند مات شو. بل پرو فارن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه لیکلي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه د 2014 کال تر پای وباسي، دا هیواد لا هم په ترنګلي حالت کې دی. مجله لیکي د افغانستان سره د لسګونو بلیونو ډالرو مرسته شوې ده، خو یوازې په تعلیمي او صحي چارو کې یو څه پرمختګ شوی دی، خو نور حکومت په زیات خطرناک حالت کې دی او په اداري فساد کې مبتلا دی او د لس کاله پخوا په پرتله د حکومت کولو پروسه لږه ښه شوې ده. فارن پالیسی لیکي چې امریکای د افغان ځواکونو پر روزلو د 50 بلیون نه زیات ډالر لګولي، خو بیا هم ویل کیږي چې افغان ځواکونه په یوازې ځان په پراخه کچه د طالبانو سره مقابله نشي کولی. د نړیوالو زده کړو د ستراتیژۍ د مرکز یو راپور ښکاره کوي چې افغان ځواکونو ته په بیړه روزنه ورکړل شوې او ښایي دغه ځواکونه به د 2018 کال نه وړاندې په خپلو خپو د ودرېدو جوګه نه وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د دفاعي چارو څېړونکي او د امریکا د بروکینګز انسټیټیوشن د غړي مایکل او هیلتن لیکنه خبره شوې ده. د وای امریکا ته پکار دی چې د افغانستان سره خپل تعلقات او ملګرتیا ژوندۍ وساتي. د دې لیکنې مهم ټکی د پامیر ساحل ناورو
د دفاعي چارو په مایکل او هنلن په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي، د روان کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ائتلافي جنگي ماموریت پای ته رسی. تر دې وروسته به د 2018 زیږیز کال تر پایه امریکا په هغه هیواد کې 9800 سرتیري وساتي. د لیکوال په اند امریکا باید له افغانستان سره خپل اړیکې او ملګرتوب ژوندی وساتي. او هنلن وایي د امریکا د ولس اکثریت په افغانستان کې له جګړې ستړی دی او د افغانستان د بیا ودانۍ او بیا رغونې په عمل کې هم لیوالتیا نه ښیي. اند دا هم دومره ګټوره خبره نه ده چې افغانستان ته د هوایي ځواک او استخباراتي معلومات ورکړل شي. او هین لنوای افغان ملي ځواکونه لوسه 95% جګړې په خپل کوي او د خپل وطن لپاره مري. لیکوال پوښتنه کوي چې په افغانستان کې امریکایي پوځي اډې نه وي، نو امریکا به کوم ځای خپل بي پيلوټ الوتکې الوتځوي چې د افغانستان په ختیځ او د پاکستان په غرب کې په پټن ځایونو کې د القاعده ډلې وسلوال وژني. دی وایي دا رښتیا ده چې د امریکا او افغانستان اړیکې سم نه دي. دی وایي امریکا په اربونه یا میلیارډونه ډالر په افغانستان کې لګوي، په هغه هیواد کې امریکا په زرګونه سرتیري له لاسه ورکړي دي، خو په ځواب کې یې افغان ولسمشر حامد کرزی خپل بي واکي او کبر خي په هغه هیواد کې پراخ اداري فساد کوي او وسلوال طالبان هم جګړې ته دوام ورکوي. اوهن لنوای خو امریکا له دې ډول حالاتو مخکې هم تیره شوې ده. لیکوال دلته د 1950 زیږیز لسیزې د کوریایي جګړې مثال ورکوي. په هغه وخت کې امریکا د جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ ډزبندي وکړه. لیکوال وایي جنوبي کوریا په هغه وخت کې ډیر زیات اداري فساد درلود، نا جمهوریت هیواد وو او تر 1980 زیږیز لسیزې پورې انتخابات ونه کړل. د هغې پرتلا افغانستان ښه دولت یا ریاست دی. افغانستان ډېرې کمزوري لري، خو پکې جمهوري یا ډیموکراټیک عمل روان دی او ژر به د کرزي پر ځای یو نوی ولسمشر راشي. د ولسمشرۍ څوکۍ دواړه مخکښ نوماندان عبدالله عبدالله او اشرف غني د هغه وخت له کوریایي مشرانو ډېر ښه دي. او هن لنوای پر دې هر څه سربېره هغه وخت امریکا کوریا یوازې پرې نه خوده او له هغه هیواد یې سرتیري ونه ایستل. په هغه وخت کې د امریکا ملي امنیت ته امریکا مخه وه. هلته یې اول 50,000 سرتیري وساتل او دا مهال په جنوبي کوریا کې د امریکا له 1,500 کم سرتیري پراته دي. د اوهنلن په اند امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم دا مني چې ترهګري اوس هم د امریکا امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د همدې له کبله باید امریکا د افغانستان په ختیځ او جنوب کې اډې ولري. دا اډې باید وسلوال وڅاري او له دې اډو باید ډرون الوتکې والوزي او اهداف وولي. اوهنلن زیاتوي که امریکا تر 10 یا 20 کلونو په افغانستان کې 3,000 سرتیري وساتي، نو هر کال به 15 ارب یا میلیارد ډالر خرڅ راشي ورباندې او ځینې امریکایي سرتیرو ته به مرګ ژوبله ور په برخه شي. خو د ده په اند دا پیسې او مرګ ژوبله به د کال په سر له 100 ارب ډالرو خرڅ ډیره کمه وي او د جنوبي اسیا له پټنځایونو به وسلوال بیا پر امریکا هیڅ حمله ونه کړی شي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د پامیر ساحل نه د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکي اوریدل.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
که څه هم قبایلي ولس د سو لسیزو راهیسې د بنیادي انساني حقونو نه محرومه پاتې شوې دي، خو بنیادي انساني حقونه لکه صحت او تعلیم د غلطه کې لا ډیر په بد حال کې دي او بیا د تیر یوې لسیزې راهیسې اهلته روانې بدامنۍ په خاص توګه تعلیمي ادارې او هسپتالونه ډیر زیات متاثره کړي دي. د جنوبي وزیرستان وانا هسپتال چې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی، د غلطه کې ځایي خلک وایي دوی د صحت او دارو درملنې په لړ کې ډیر د تکلیف نه تیریږي. د سیمینه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود مو په نور حال خبروي.
د سویلی وزیرستان مړه قبایلون ویایي چې دلته هسپتالونه شته دی، خو دا هسپتالونه د قبایلیانو په شمر نه ورځي. په دغه حوالې سره د وڼه هیډکوارټر هسپتال ته د مریضانو سره راغلي دوه قبایلون مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلي دي:
امین جان وزیر اشرف خیلو، دغه هسپتال کې ملټرینی نه دي چې خلک تقاضا ته ورچی دی، یغ نه بلب شته نه یې بس شته، توره شپه کې وي په لاس بجې بجلۍ لوړي شي غونډه شپه تور اشپای وګه مخپل اشپای د لارګي په کرسي کې قسم د تیرا کړی دو په کانټینګ کې چدرې ماړې روخلې درته سل ریپي شي کا وسیته د واخو ورو هر شی د پلاسیخت کې کاتو څوک نه لارل د غاس وی رغله لید وو کا د سپی په جام کې نه غانځ دا چیر انسان خدای پیدا کړی کنه بشر سادي وزم زایې پادو دا یلا و کې چلته د وې مشته پلا یا بیا پرشن پلا یا وی او ولټا مشته دومره نقصان نه راځي مریضم د جوړول په ځای مرته شي خرابوت
خان ډاکټر خپل ډپټي
زین وزیر
بالکل په هر ځای کې مسله شته د سپره د لیټرانې یا د بی د کمی غدا دا بالکل شته او میژ ویس ریپیر اوندای پاکې سره فرست میژ د دغه د ازالې کوشش کړی دی بجلی ولا کیسه یې د بزوی د یغه د پوره میژ جنریټر باندې بس شته چې کومې ضروري چارې وی لیا او ټی چلا وی لیا پرشنی نه کی هغه کیسې میژ جنریټر په تر باندې کی
په دغه مو کې موجود کبالانو دا هو و چې هسې په تشو تورو خبرو هیڅ نه کېږي چارواکي د داسې بندوبست وکړي چې له مخې یې قبایلیون ته د هسپتالونو نه په رښتیا فایدې ورسېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، واڼه، سویلي وزیرستان.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې اوس وخت شوې ده. د هفتوار پروګرام د ځوانانو غږ، دغه پروګرام تاسو لپاره هر هفته زمونږ همکار اسرار العالم مومن برابروي. راځئ چې د دې هفتې د ځوانانو غږ پروګرام ته غوږ شو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دی واتا او د ستونزو د حل لار
یانگ بلڈ ته کم غریبانان دیو د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیزغم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار العالم محمد سره
سړی مشي د دې ونې په ځوانانو غږ خبرونه کې به واوري د پاکستان په سکولونو کې کرپشن کیږي او کنه
دا کوم د مسائل دي نو دا نه ویم چې دا به نه وي لکه پرلم پښتې خامخه پروز وي
او بیا په یونیورسيټو کې د کرپشن څه حال دی
او ګوره د پاکستان په هایر ایجوکیشن کې کرپشن خو څه داسې نوې خبره نه ده
او کچری په تعلیم کې د کرپشن مخاوني ول شي نو څه نتیجې به مخې ته راشي
دا مو د نظام کمیږي نو د تعلیم نه به کمیږي زوجنا علکانو جنہ کئی روزی او اغا نور فیش تزی نچ اغا نہ اہلوی ما با اغا نور نظامون سنگا سمائی
د شفافیت او نړیوال ادارې د نړیوال کرپشن په اړه خپل د ریپورتونو په لړۍ کې دا وار په تعلیم کې د ممکنه درغلیو په اړه ریپورت خپور کړي. پکې څه باندې او یا مقالې دي چې شاوخوا په 500 هیوادونو کې ماهرینو لیکلي دي. په دې رپورت کې درې موضوعاتو باندې فوکس شوی. لومړی په سکولونو کې هغه اداري فساد چې میندو پلرونو استادانو او زده کوونکو په ګوته کړي، لکه د جالي ډیګریانو خرڅول او لکه کلاسونو څخه د استادانو غیر حاضری. دویم هغه کرپشن چې د لویو زده کړو په ادارو کې کیږي، د مثال په توګه د کمپنیانو لخوا یونیورسيټو ته فندونه ورکول. دریم دا چې څرنګه خلک کولای شي په تعلیم کې د کرپشن مخه ونیسي. د شفافیت نړیوال ادارې په تعلیم کې د کرپشن په اړه د ریپورت مشر مدیر ګیرت سوینی لمشاله ډو سره په خپلو خبرو کې ویل کله چې سکولونو چلونکو سره د پیسو کمی وي نو بیا هغوی د دې زور لزده کوونکو باسي او له هغوی ناجایزه فیسونه اخیستل کیږي.
دا راغوند شوې معلوماتو لمخې کله چې د تعلیم لپاره فندونه کم وي نو بیا په غریبو کورنیو زور چول کیږي چې د خپل بچو د تعلیم لپاره نسبتا زیات فیسونه ورکړي.
د شفافیت نړیوال ادارې د رپورت لمخه په پاکستان کې 30% خلک په دې عقیده دي چې د هیواد په تعلیم کې کرپشن کیږي. د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان دا خبره رد کړه چې ګینې د صوبه کې سکولونه جالي ډیګری خرڅوي. خو نوموړي له دې خبرو سره تر څه حده اتفاق وکړو چې استادان سکولونو ته نه ځي، دغه رنګ شخصي سکولونه چې کافي فنډونه نه لري له زده کوونکو زیات فیسونه اخلي. خو د په خبره دوی د دې مسلو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي.
جالي ډیګران خو اخوکي نه خو د یوسف لیول باندې کنه د پنځم او د شپږم بس ډیګري هغه خو مطلب اخوکي نه د یوسف لیول وي کنه دوبار لای کی خو تاسو ته کلیر دا کوم چې لکه دا کم د مسائل دي نو دا نه وایم چې دا نه ای لکه پرلم پښتې خامخه پروز وي خو بارل دا سونه چې د غي مګنیټیوډ دي نو هغه نسبتا په کې پکې کې د باقي صوبو په نسبت باندې کافي بهتر دی. سب کا هغه تاسو دا ګو سکول حساب سره وګوره یا کدا ټیچر چې د دې وی د ټیچر هغه ته نه دي سکول ته نه دي نو هغه کافي د پوره د صوبو کې هغه پرابلم نشته. او بارل موږ د هغه لپاره لګي یو فردر نورم سیستم سترونګ کو او چې کوم دا تاسو وایي چې رب د ټیچران نه دي د هغه لپاره سیستم جوړ دی بلکې دا به ان شاء الله تعالی یو میاشت کې به سٹارټ شي او نور مطلب کافي د میجر موږ اخلو چې هغه سره دا پیک
د شفافیت نړیوال ادارې په رپورت کې دا هم ویل شوی چې پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو په لوی او تعلیمي زده کړو کې اهم درغلي کیږي. په دې کې څومره صداقت دی؟ په دې اړه د ګومل یونیورسيټي استاد عزیز الله مشال دو تاسو دا څه ویل؟
ګوره د پاکستان په هایر ایجوکیشن کې کرپشن خو څه داسې نوې خبره نه ده. یونیورسيټي کې کوم فاندینګ کیږي هغه دوا مین هډز نور ته کیږي. یو د ډیولپمنټ لپاره فاندینګ کیږي چې هغه باندې د تر کې اتي کارونه کوي لکه نوې ډیپارټمنټ کلاس 1 یا لایبرری کلاس 1 یا بل داسې نوې تعمیراتي کار کوونه او بل ورته فاندینګ ورته کیږي استابلیشمنټ په نامه باندې چې هغه دې ټیچینګ او د کوم امپلایز دې هغه تنخواه ادا کول او دارنګا ورکو دې کار کوونه دې لپاره نو په دوه مسره کې راځي چې دې کرپشن کې دی ډیولپمنټ لپاره چې کوم فاند ملاوي شي هغه اول چې کومې کیږي ور کوي هغه خاص منظور نظر کسانو ته ور کوي دا چې کوم میټیریل لګي شي نو هغه تې نه نو دا رنګ بارني کسان هم پرګت شي دا کې کډران یا چې کوم منشيان وي او د یونیورسيټي جننه کې کوم کسان ته کی ور کوي هغه هم چې کومه په دې کې کرپشن وکړي مدارنګه یو ډیپارټمنټ مطلب جوړوي یا یو لایبرری بل او کوي په هغه کې په ډیولپمنټ کې کومه د هغه په نامه باندې ډیر غټ کرپشن وکړي.
عزیز الله وای دا هم کرپشن دی چې استاد کلاسونه ناخلی د زده کوونکو وخت ور خرابوي. د دې خبره ک چې زده کوونکو په لیکچر کې دلچسپي ناخلی نو دا هم په تعلیم کې درغلی ده.
نو د ټیچر کې دا هغه په دې باندې کرپشن دی چې تر کومو ورځې کرپشن چې طریقې نه سپدي چې هغه کلاس ته د دې نیټ ورسي کلاس ته چې کوم لیکچر دی هغه نه تیاری او دارنګ سټوډنټ چې کوم دي په خپل لیکچر سټوډنټ په لیکچر کې خپل انټرست ناخلي او چې کوم نن دي چې شاف دي هغه د ډیولپمنټ په نامه باندې یا د استابلیشمنټ په نامه باندې او دارنګ چې کوم د مختلفو نامو باندې هغه کرپشن دی نو زه دا خو نه خبره نه ده بیا چې کوم دي نه کوم ګور په پاکستان کې یو کلچر یو سو د زمونږ ثقافت د کلچر سره جوړ شوی دا او ګور دې زمونږ خبره ده دا چې په میټرک لیول باندې د لسم جماعت لیول باندې یا یو لسم او د لسم جماعت لیول باندې خو نه کوي کېږي او زمونږ په یونیورسيټیو کې د ام فیل او د پی ایچ ډی لیول باندې هم چې کوم یې هغه نه کوي لکه تیر ورځو ماته یو سټوډنټ دا خبره وکړله چې زمونږ ټیچر دی هغه پی ایچ ډی کوي چې خپل پی ایچ ډی پوری نه دی نه کوي او چې کله مونږ دی بی ایس سی آنرس پوری زمونږ دی نه کوي نه راپېږي.
همدارس په پېښور یونیورسيټي کې د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز کټک بیا په یونیورسيټو کې د کرپشن په اړه څه داسې وایي.
او استادان اکثر استادان او استادان او پرنسپلان د دې اهل نه وي په سفارښونو باندې شي دي نو په پېښور یونیورسيټي کې په پنجاب کې د سند کې او استادان اکثر د حکیمانو په سفارښونو مقرر شي نو آی چې کم کیسه چلای او نور برتیانه کوي هغه په دغه غب شپ رواني تعلیم یمو تعلیمي سکتور چې دی نه د موزنه بدل نه دی څنګه چې نور ادارې په مختلف سفارشونو کرپشن مس منیجمنت او انفټ خلکو سره نه ډکی دي او تبعی خو رواني موږ تعلیمي سکتور او مکه سپیچ سره اغه نه زیات بلکې او یا غي برابر بهرال تباہی خو روان دي.
پروفیسر جس خټک وای کچېره په تعلیم کې کرپشن ختم شو نو د هیوا ټوله مسلې به په خپل حل شي.
کله مو د نظام سميږي نو د تعلیم نه بسميږي او د تعلیم چې ورانی نو هغه نور نظام کو تدیرم کوشش وکي هغه به ورانی او ورانی نه کوي. دوی جنا الکان جن کوي روزي او هغه نور فیش تدی نه چې هغه نه اهلوي ما به هغه نور نظامونه څنګه سمي. قانون نظام کے سنگ دا یہ سائیکل لے کہ ابھی کے پاکستان خطے دے دا سائیکل کو ماتولی نا ہم تب اپل ایجوکیٹ سسٹم سمول بھی چاہیے کہ صحیح کم ٹیچرز بھی اصحی راضی پر سفارش نہیں تو مشران مقرر کی گئی واسطان سے بل بل ہوئی اگر پر سفارش نہیں اگر اہلیت بانی پر میرٹ بانی اگر انشور قبول دی دکا سے چیزا اسی میں ورسرب بیا طالب علمانوں کی کلاس تم تل شروع شی بیا ورسرا نقل روجان و مرور کم او ختم شی نو اوی سره به کوالٹی خلق روزی چه کم خلق روزی نو پول سار مو نظام کی بم جاگی بہتر رورو نتائج تارکی دل شروع شی.
مخه څه وکړه چې د پاکستان په یونیورسيټو کې د تعلیمي درغلۍ په اړه حکومتي موقف معلوم کړو خو بریالي نه شو. ګرت سوینی وای په تعلیم کې د اداري فساد مخنیوي هله کې دی شي چې د زده کوونکو میندې او پلرونه د تعلیم په چارو برابر نظر وساتي.
زموږ وړومبی وړاندیز دا دی چې حکومت د سکولونو لپاره دا اصول جوړ کړي چې د میندو او پلرونو حوصله افزایي وکړي چې د سکول په انتظامی چارو کې برخه واخلي. میندو او پلرونو ته د خپلو ذمهواریو په اړه تربیه ورکړل شي او هغوی د دې پر ارزښت پوه کړي. موږ ګورو چې په تعلیمي چارو کې د میندو او پلرونو برخه اخیستل ضروري دي او د دوی ذمهواري جوړیږي چې د خپلو بچیو پر تعلیم د خرچې کولو وړاندې دا خبره یقیني کړي چې آیا دا سکولونه همهسې کار کوي لکه څنګه چې پکار دي او کنا.
To invest in their children's education by making sure that schools function as they should.
د یو هیواد نظام چلون کی ټول هغه وی چې په سکولونو کالجونو او یونیورسيټو کې یې زده کړې کړې وي. نو د کارپوهانو په ان کچری په دې ادارو کې کرپشن ختم شي نو مطلب دا چې د هیواد ټول نظام به له کرپشن پاک شي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. دویش یولس څلیرش دولس یو. همدې سره خپل قربا اسره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
چمن چکر دہر کم آزاد دیتا ہزارے او من سے اور من کول واڑی کلام باڑا ہس بیا زرغن ول واڑی سرمے پوین دیوال نہ پا کول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی وطن تا آباد ول واڑی دا پختن خوا آباد ول واڑی